وهلو او د لرګیو د قاچاق څخه شکایت کوي، بلکې لدې وړاندې هم کونړیانو دې ته ورته شکایتونه کړي.
اته بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سادلند خبرونه. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وسلوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د عالي وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره خبرې کړې دي. د متحدو ایالاتونو د مقتونیا د پارلمان د هغې پریکړې ارکلی کړی چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړې ده. او د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو په مهال شپږ تنه سخت دریځې اسلام پالي وژلي دي. تاسیز مجاغل آزادی رادیو اوری. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلی باید کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایي چې په دې وروستیو کې شروع کړي، خو باید نمایشي بڼه ونه لري. محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمش ولسوالۍ دي کې د دې ولسوالۍ غیر مسؤول کسان په غلا قتل او انسان تشتونو کې ککړ دي. احمد یار له ازري څخه لیکي وای د کونړ ځنګل بیا هم گزاره کوي. د ازري ځنګل ختم شوی، د ازري ولسونه اوس د ونو جړډې هم خرڅوي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي افغان حکومت دې نور په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي، او که یې مخه ونه نیسي نو ځنګلونه به له لاسه ورکړو. میرزا خان مینپال له کندهاره لیکي وای د هیواد په ولایتونو کې ورشت ډیر خوشاله یو، خدای دې وکړي چې دوام وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند له ولایت لیکي وای غوښتنه کوم چې د هیواد امنیتي ځواکونه دي د ځنګلونو د وهونکو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اردوونکو سلامونه. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ښارونو کې غلاوې ډېرې شوې چې ډېر ماشومان او تنکی ځوانان هم لاس پکې لري. وابوري چې دغه تنکی ځوانان څنګه په غلا روږدي کیږي، د دوی په وړاندې د کورنیو مسؤلیت څه دی، او په دې برخه کې اړوندو ادارو څه کړي. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه یوسف زدران یې درته وړاندې کوم.
دا قانون لمخې هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي ماشومان بلل کیږي، او که چیرې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي نو د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. په همدې خطر ډېرې مافیې کړی او اشخاص ماشومان او تنکي ځوانان د غلاو لپاره ګماري چې د قانون لمخې دوی ته د لویانو په څیر سخته سزا نه ورکول کیږي. دا دې ترڅنګ هغه ماشومان او تنکي ځوانان هم غلاو ته مخه کوي چې د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه وي، او دوی اړ کړي وي چې په کم عمر په کار پسې راووځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد جاوید چې ماشومان او تنکي ځوانان یې په غلا لیدلي وایي
واړه واړه ماشومان یې تربیه کړي دي چې زه به تا ته میاشتې پیسې درکوم، او تر هلته ښځو نجبونه وها، او هغه دې بیا چې په ماشوم ونیسي په غلا باندې پوستې ته ورولې، بیا په قومندان درته وایي چې ته ولې په دې واړه ماشوم باندې شک دا تا چیر ده لیدلی ده. او ټول ماشومان اولس اتلس ماشومان دي د چوکي سره د غټانو عموماً د خل ښځو نجبونه وهي.
د کورنۍ لخوا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل هم سبب کیږي چې دوی له داسې کسانو سره مخ شي چې غلا ته وهڅوي. د ماشومانو د تربیې او اصلاح په مرکز کې یو تنکی ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د کورنۍ له غړو یې په پټه یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې وه، او د خلکو موبایلونه یې پټول. دی وایي کورنۍ کارځای ته پسې نه راتله، او ده هم د نورو کارونو بهانه ورته کوله.
موبایل دیده
همداسې ورو ورو مې را پیل کړه. د چا لاس کې به مې چې موبایل ولید ترې چور به مې کړ.
موبایل به می خرڅاوه او پیسې به یې راته پاتې کېدلې. له موبایلونو مخکې مې صبوري کوله. کورنۍ مې د کار ځای ته نه راپسې راتلل، خو کله به یې چې پوښتنه وکړه چې څه کوې، ورته ویل به مې چې کار کوم، موټر تصورلۍ پیدا کوم او یا هم سپان دودوم. یو کار به مې ورته بهانه کوه.
یک کار به نامه کړی.
هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو ښکته وي، له نیول کېدو وروسته د عدلیې وزارت د ماشومانو د تربیې او اصلاح مرکز ته معرفي کېږي. دا چې څومره ماشومان او تنکی ځوانان په دې مرکز کې دي، د دې مرکز مشر میر فیاض الدین امینی وایي
فعلا به تعداد 281 نفر اطفال مزنون
اوس د 281 په شاوخوا کې مزنون، متهم او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او تربیې په مرکز کې شته چې موږ یې دلته ساتو او روزو. دا چې ماشومان او تنکی ځوانان مستقله اراده نه لري او په یو پلار، مور یا کورنۍ پورې تړلی، یعنی په یو دریم کس پورې تړلی او خپلواک نه دي، همدا ډول فقر، بې سوادي، د سرپرست نه درلودل او په کور یا له کوره بهر ماشومانو او تنکی ځوانانو ته توجه نه کول سبب کیږي چې د دوی اړتیاوې په کور کې پوره نشي او په پایله کې دوی بهر د قانون خلاف کړنې ترسره کوي چې وروسته د کشفي ادارو لخوا نیول کیږي او وروسته د حج د محکومیت دورې د تیرولو لپاره د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز سره لیږل کیږي.
په مرکز اصلاح او تربیه اطفال معرفي میشه.
ډیری هغه تنکی ځوانان چې غلاو ته مخه کوي، د ملګرو او ځینو ډلو لخوا تیرستل کیږي او داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې دوی له دې لارې په اسانۍ پیسې پیدا کولای شي. خو یې مل خمر بیا وایي د کورنۍ مشران باید په خپلو اولادونو پام وکړي او دوی دې نه پرېږدي چې له نامشروع لارو د پیسو پیدا کولو فکر په ذهن کې وپالي،
چې د دوی لپاره دغسې ژوندۍ بیلګې موجودې وي چې هغوی د غلا له لارې ژوندې بسیر شوی دی او تر یوه ځایه یې هغه مالي امکانات بر شوی دی، نو طبعا دوی هم هغه ټولنیز تاثیر اخلي او ترې اغېزمن کیږي او فکر کوي چې بله لاره نشته، نو راځه همدغه نرواو لارو ته لاس واچوه او د همدې له لارې خپلې اړتیا پوره کړه.
هیواد رفحت بیا په دې مسله کې د کورنۍ تربیه هم مهمه بولي. هغه وایي که ماشومان سم ونه روزل شي، ډېر امکان شته چې حتی له خپل کوره هم غلا وکړي.
کورنۍ تربیه په دې کې ډېر رول لري. که چیرې کورنۍ تربیه سالمه وي، تنکی ماشومان دې کارونو ته نه راضي کیږي چې دوی د غلا وکړي. خو بیا هم ځینې وختونه خلک دا استدلال کوي چې غریبي ده، خلک څه نه لري او له دې عمله دوی غلاو ته مخه کوي. زما په اند باندې دا دلیل نشي کېدلی، ول ځکه د غلا تر څنګ د ماشومانو لپاره د شاقه کارونو بغیر نورم ډیر داسې کارونه دي چې دوی وکړي او هغه خپله غریبي ورباندې رافکړي، یعنی غلا یې د حل لاره نه ده. نو په دې برخه کې زما په خپل شخصي نظر باندې همدغه کورنۍ تربیه ډیره اړینه ده.
نقیب احمد عزیزي وایي هغه ماشومان چې غلا کوي په خپل ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
نتیجه یې دا کېږي چې دی مثلا یو دوکان